ساعت استودیو 8 صبح نشان میتا میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د ازادۍ مجلې 19 پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونرسیږي. لاند خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکرې خبر نوته. د همدې خبرونو سرلیکونه د ناتو غړي د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبري کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د کوچني لوبغاړي احمد قریشی د خوشی کولو خبر ورکوي او متحدو ایالاتو د روسیې د دافې هوا توغندیو د پیرودلو د پلان په جواب کې ترکیه ته د F-15 جنگی جټ الوتکو ورکول زندولی دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناتو د جوړېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ستولتنبرګ په وینا له روسیې سره د ناتو اړیکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ناتو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي، خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپړو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو شمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړي:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې د منځه یوړو دې ولایت.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په داسې حال کې کېږي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا لس ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده. په دې ترڅ کې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشی کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې احمد قریشی له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. ښاغلي سادات لیکلي چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې قریشی د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل او د ننګرهار د جلال آباد په څیر په نورو لویو ښارونو کې خورا زیاتې شوې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیه د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافې هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنگي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د F-15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنگټن له څو میاشتو را په دې خوا ترکیه ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکاو چې له روسیې څخه د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي. خو انقره ویل چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هیواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی او اوس مهال د هغو د سپارلو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 یونټونه رانیسي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخکې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس سلیپا وبخی تاتیانا سلیپا چوک ویلی په سلو کې هیڅ یو کاندید په سلو کې 50 رای نه دی ګټلی، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رای ګټلی دي د اپریل په 21مه د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. او ټاکل شوی چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه به مخکې له دې چې د اپریل په 28مه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې موده یې پوره شي له دندې ګوښه شي. دا خبره پرون دولتی رسنیو د ښاغلي بوتفلیقه د دفتر په حواله کړې ده. دوه اتیا کلن بوتفلیقه له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پراخو اعتراضونو او پوځي فشارونو سره لاس ګریوان و چې خپله 40 کلنه واکمني ختمه کړي. هغه تیره میاشت د 15مې دورې لپاره د بیا انتخابېدو پلان لغوه کړ او انتخابات یې وځنډول. له 2013 کال راهیسې نوموړی د مغزي ناروغۍ له کبله ډېر لږ د خلکو ترمنځ لیدل شوی. زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي چې د ادب او هنر د اړوندو بیلابیلو مسایلو په اړه به خبرې او بحثونه پکې واوري. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې وشي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات تمن نه لري چې د میزان یا تل د شپږمې نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
دوی زتر انتخاباتو د مخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې او توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قرباندی کیږي باید عملي سي. دې ته په پام کې انتخابات دوه ځله وځنډیدل. دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د سولې موافقې ته ونه رسیږي، بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي.
طالب او غیر طالب پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشي انتخابات تر روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9 تر سره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې دوه ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشي ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږ موسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمه خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دو همه مسله په افغانستان کې د امریکای ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي، او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
ښاغلی خلیلزاد، څو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي، او په دې اړه به خبري د دوړو لور ترمنځ دوام وکړي. ښاغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټوري خبري درلودې، او پر دې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولای سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د مشرانو جرګې یو ازل شوی انتخاب او بخښي انتصابي سناتور وی اساسي قانون د هواد د جمهوریت ریاست لخوا نقص شوی دی. بختر امینزی پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل شپږ میاشتې مخکې د جمهور رئیس په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه وټاکل شو، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم لمخې له دندې لرې شو.
د افغانستان د مشرانو جرګې عزل شوی انتصابي سناتور باختر امینزی د افغانستان پر خلکو، سیاسي ګوندونو او نړیوال ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو لخوا د قانون د ماتولو مخه ونیسي. ښاغلی امینزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل شپږ میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي سناتور په توګه ګمارل شوی، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې کړای شوی دی. د وبل په اساسي قانون کې د انتصابي سناتور د کار موده 15 کاله ده، او پرته له موجبه د یو سناتور عزل کول د اساسي قانون خلاف عمل ده.
دلته زما شخصي موضوع مطرح نه ده، هدف دا ده چې صریح قانون اساسي نقص وای ده. د قانون اساسي نه به په ټول توان او قدرت دفاع کوو. دا به صرف زمونږ یو سالم غږ وي د افغانستان په دولت، په نړیواله ټولنه، د افغانستان په ولسونو، په مدني ټولنو، په سیاسي احزابو چې د قانون په وړاندې باید بې تفاوت نه اوسي.
د ولسمشر وغوښتل چې په خپل دغه اقدام له سره غور وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې یو سناتور څنګه په شپږو میاشتو کې له دندې لرې کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وپوښتل، خو هغو وویل یاد موضوع په پارلماني چارو کې د دولت په وزارت پورې اړه لري. له یاد وزارت سره مو هم پرله پسې اړیکې ونیولې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. عزل شوی انتصابي سناتور امینزی وویل یو انتصابي سناتور هغه مهال د جمهور رئیس په حکم له دندې لرې کیږي، او ځای بل انتصابي سناتور نیسي چې وړ نه وي، دوامدار غیابت ولري او یا مړ شوی وي. د وویل د دندې لرې کېدو د اقدام څرنګوالی ورته روښانه نه ده. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دا درس وایي د انتصابي سناتور په ګمارلو کې یوازې د جمهور رئیس اراده موجوده وي، د دې له امله د انتصاب او عزل دواړو صلاحیت لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل ټایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخوانی سفیر او پخوانی قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبرې مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سختدریځۍ سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سختدریځۍ په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقالې په پیل کې ویل سوي چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سختدریځۍ پکښې ریشه کړې وي، د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلې چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. ستارز اند سترایپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان زبی الله امانی له قوله ویل سوي چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل سول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او 2 سرتیري ټپیان سول. په مقاله کې اشاره سوې چې وسلوالو 6 سرتیري برمته ونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي امانی له قوله ویل سوي چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هر ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې د ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړ.
په زرپان کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دوکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د طاهر ځلاند نظم واوري.
ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلی کلی، خدای خبر بیا به دی وی څنګه تراخلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگین ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي، نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په سر کې له مریم توخینا د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاده غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجي اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ موین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات و فرهنگ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندرتون جوړ کړ. په دغه نندرتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هېواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او ویې ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لا زیات ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنی د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدینتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندرتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د اریایی اقوامو هغه سپېڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي.
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي.
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل دپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند څه شي لپاره پکاروه؟ د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي.
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل بل نوم رازیه خی وای چې په کور کې سپیلنای او مانودې مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګار چوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمان ته د بس غټار ته نه پیګم سوګوای نظر د سوګوای ګناه د خو مخ خپل قدمی کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوکسي مریض مانو ورته د چوند د مخ قدمی هم د سره رواجم د مورم پلارم سکړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنیو او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دومره مشهور شوی تو کیدی. دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپان جوش میدن که به خاطر که امطارای قالین رنگ میره و از رنگ استفاده میکنیم به خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ته راکستړي مشي
خوشاله اوس ډیره مننه.
پوښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب له مخې په لومړي قطار کې دي هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لاره ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم په روزنه کوي دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنې ته پاملرنه نه کوي دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهدا پوخ دي که خامیک دي په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخ کې ډیر زیات کار کړی دی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځي نه کتاب کتابچه ورته واخلي 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لر. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاته ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
همدلته زه پوښتنه کوم د زموږ پروګرام به اوس په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثر هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي په دې فکر وکړه چې د دې راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تیل ځانه باید وکړي او په خپله ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې ده، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لوی کی بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پویږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلې چې دا کابل را الوتی ده او تیل خوري خچ دا تاور ته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت دی ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کې چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا ماشوم سره تبعیض یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول دې مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یوغو چې د تنوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به دې ډوډۍ کې ځای نسته خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره به ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماسره ډوډۍ خو ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې لپلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولي ولوي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د په ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د توخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ور واپو وای وای ک نور مو وس نه کیده زړه اخبارونه واخلې کورته یوسي پرې دې چې ماشوم وشکي امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وایستا سو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوونځي ته ولي ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوونځي ته نه سي په ژړا دي په زور په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوونځي ته دي دا چې ذهنن خوونځي ته ماده کی د کله بی خو به بد له نور ورونو سره خوونځي ته ولېږي ته ور سره کله خوونځي ته ولاړ سي په د خوونځي وګورې چې په خوونځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوونځي ته ولاړ سي
ته مخکې د ناز خبر وکړه یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې منی
کاش کې منلی وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نه مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبه ته نه پری چول دا په ما ګراند په خې چاو دی کیږي ولاس چاپ دی دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پرې خودل شي
باید پرې خودل شي ځکه د دې وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دې پرې د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راول او بودي وی وین صفاک صفاک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پرې د چ خپل امزول سره لوبي وکي تل یو نه څاري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپ کلنۍ پورې سارنه ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلي ځکه د ملګری پیدا کی د ټولګیوال پیدا کی د کوڅې ته ځي تر دې ورسته د ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلک دي بد خلک دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخول دي ک مؤدب دي دا سی و ساره لې غوې م منې کو کوشش وکم هغه بد ملګری د ته مثال کی چې هغه خنه ده خلق ته به زار ته باید هغه څه نسی ول لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتې کړه پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی ده چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی او د باندې و باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکوه، د ما تسبیح راکوه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل شوي دي، خو که موږ یې داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټې راځم دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بې شخصیت، بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونه سیالي. دا یو ګټه شو. دوه ګټه اجتماع ته ده. موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بې ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د ده روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته یې خیر ده، ولس ته یې خیر ده، انسانیت ته یې خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته یې ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. د استاد تلونه پس مې زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، نو هغې دپاره سلار ګوري ځان له چې یاره سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل وو؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کیسې داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا ته پوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه که نه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې خو شک نشته. خو اوس دا سو زما دا سو مره کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم، زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته را مخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به وو، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما له دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما له دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبره خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور،
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت او داسې د هغې نه نه بهېدی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړ نو زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد یې داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندۍ حالات سره وي چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکې هم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دا نه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دې نه مخکې؟
نه له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هیڅ هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه ویم کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې وي نو هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې دخل یول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چلته ستا سره صحیح نه کنه، مطلب چار سو دغه کسوک معمولی د چا ذکر وکړو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګن ډېر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي کنه لږ اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغه ته زه وایم ځکه زموږ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
ډېر ښه. منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي، هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پیل کړي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کل کل نه منی چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په خبرو پوه شو دغه او امن د کنن او کسبه د پښتنو کې را روان دي نشاندا اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم ډیر پر امید وي وس او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک دومره پوه شي او دوی ودی شو کې سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې و
ډیر زیاته لکه زه وتا ته سیم زه وتا ته نه زموږ یم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یار نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلې دي هغه بیلم غزل ده سچې مې ګټلې دي هغه بیلم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه بیلم تلاړې بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس بیلم او خلک په جنگونو کې ظلمي بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یمن سورا اوس کمې هم ولیدا یمن سورا اوس په هم زړه بیلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلې دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغه له لږ سوچ پکار دی کله چې موږ شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغه ته ګناه هم نشته هلته کې زه تله مو جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف ساخلی او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خور مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتي خر دغه شانتي زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالو اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ته وي چې لکه مال پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شو چې کم از کم سرخ کته کوي مال پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس رااله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن ده زه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دا څه شعر نه
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي د خپل کور د تلونه پخوانی کور ترازی دفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کلا انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوي له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي د زرپانی په نننې پاړه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زر پانا.
پاچا او وزیر وختونه پخوا د یو پاچا راج وو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر وو او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. داسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزیږېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پامدغه اثر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخونی کړی دي.
لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټه پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولې هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتو مزه. د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی لخپل حاله بی حال کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپینا پانه د زلان زورو خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو.
خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبا وسهم زما لارې ساری چې تبا وسهم زما لارې ساری
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com